د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3500 کورنیو سره یې ژمنۍ مرستې کړي دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9.8 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له اوکراین سره یې 1.8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. د ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
یه پوزیتیو زی سپولوچنه شتاتیو شچوینو
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډېر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالر اقتصادي او نظامي مرسته تصویب کړه، خو له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا 53 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ 3مه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. وباوري چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې استازي نن په بشکیک کې غونډه کوي.
It is the first time when
دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماسیات والی دی.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي او یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یوه ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي ولې وژل شوي وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپۍ دی، هغه کوپۍ په دې مرمۍ وشتل شوي وي، اوس هم هغه کوپۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي.
په سیمیزو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نن په متحده عربي اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې مشر میلمه دی. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د سلواغه یادلوی 15مه نیټه ده چې د 2040 میلادي کال د فبروري میاشتې له 14 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته تکل شوی چې نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې په نننې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي، د اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پلازمینه بشکیک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ آسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړي استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلې دي، خو په پشکک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا د مخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن د تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې اوزبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه په روسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړۍ غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
و موریدل چې ټاکل شوی نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. متحده ایالاتونو ویلي چې هڅه نه کوي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې ښه کړي او په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار پراوانه اونۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل که طالبان وغواړي چې حکومت مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې عملي کړي. دې موضوع ته په دې راپور کې ژوره کتنه شوې.
د سپینی مرنۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبې په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل که طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او له دې غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو په معنا وینئ؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونې حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدله شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې ښوونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې ښه والی وښيي نو شونې ده چې امریکا خپله تګلاره بدله کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
هیڅ امکان وجود نه دره.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وای
اما کچرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زفکر کا په دی باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکای او سلسله اقدامات چې د سیخ کار کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حکومت پر اساس په جندلو په اصلاحات کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ وګرځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. ل دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استادو په حضور او دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریض نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خاروالۍ د مسؤلینو په وینا دا ډلهیز قبر ښایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د مهال وي. د خوست اوسیدونکي وایي د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونې او بې محاکمې وژنې د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغو پر وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوې. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویل کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په نولس سوه او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولې ځلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی یا کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخلو ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیې په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خبراوه او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکي نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی داخل کیو نو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاص کو خور خلاص منا کا او دوی و چې مونږ کوبل تا وړه خو کوبل تا نه وړه بس لاته ختم کړی وی دی
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلو نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوې پرېږي. د سهار په شپګو بجو د ازادي راډیو خبرونه د لنډو څپو په نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو خبرېږي. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي، او په دې توګه هغه ابهام پای ته رسیږي چې د فبروري د اتمې د انتخاباتو په پایله کې په دې هیواد کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوې وې هم حاضر و. شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبرې غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په سیمه ایزو تحولاتو کې د یو بل راپور لمخه د هند صدر اعظم نن په متحده عربی اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزي مشر میلمه دی. نریندر مودی چې د سه شنبه پر از د اماراتو دوه ورځنی سفر پیل کړی، نن به قطر ته هم ولاړ شي. د موضوع نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندر مودی په منځني ختیځ کې د هندوانو تر ټولو لوی معبد پرانیسي. د معبد ته په متحده عربي اماراتو کې وبش جریب مځکه ځانګړې شوې ده چې نږدې یو سل او لس میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. د دې معبد و منارې د متحده عربي اماراتو د او اماراتو سمبول دی. ښاغلی مودی به نن په اماراتو کې د پانګونې او تجارتي اړیکو په سرمشریزه کې د مشر میلمه په توګه هم برخه واخلي، او هند ته تر رسیدو مخکې به نن د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي او د قطر له چارواکو سره به مذاکرات وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی مودی پرون د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل. دا په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو مشرانو پنځمه غونډه ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې هند او متحده عربي اماراتو په تیرو اتو میاشتو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي چې په دغو کې د یو ستر تجارتي او ترانسپورتي مسیر رامنځته کول دي. د اقتصادي دهلیز په وچه او سمندر کې د بیړیو او ریلګاډو په واسطه هند د منځني ختیځ له لارې له اروپا سره وصلوي. متحده عربي اماراتو ته د نریندرا مودي سفر د هند عمومي انتخاباتو په درشل کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دی چې دا ټاکنې د اپریل په میاشت کې ترسره شي. په متحده عربي اماراتو کې د هند شاوخوا 3.5 میلیونه خلک ژوند کوي چې دا په خلیج کې د هندیانو تر ټولو لویه ټولنه جوړوي. د کتونکو په وینا، که څه هم په اماراتو کې میشت هندیان نشي کولی چې له بهره د هند په انتخاباتو کې رایه وکاروي، خو د مودي دا سفر تر ډیره بیا هم په اماراتو کې پر میشتو هندیانو متمرکز دی. د هند صدر اعظم پرون په ابوظبي کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه، او نن به په متحده عربي اماراتو کې د هندوانو ستر معبد پرانیزي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخامخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د هیواد روغتیايي سیستم د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دی. د میرمن اميري د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو د سیاستونو له امله له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینیرانو، ساینس پوهانو او نورو مسلکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته بې برخې دي. هغې زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو له امله افغانستان د نرسانو او ښځینه ډاکټرانو له کمښت او روغتیايي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي، د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیايي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشري حقونو د څار د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي په دغه راپور کې ویلي، دغه پیښې په افغانستان کې د یوه ناوړه روغتیايي بحران لامل شوی چې ښځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون یو شمېر میرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت خدینه نرسه چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی، د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سر جنگل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي،
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یوه راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته والی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا لدرې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې ده. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له ډیورند کرښې په زوره افغانستان ته راایستلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورند له کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل البخاري د ویشل شوو توکو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سرې میشتې لوري 300 راستنېدونکو کډوالو کورنیو باندې ژمني توکي ویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینه وو ښځینه وو ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو، خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه له ډیورند کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړي پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2023 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان بیرته راستنه شوی افغانستان ته. سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او راغلي کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره تعاجل مرسته.
د یادونې وړ ده چې د تیر زیږدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جایدادونه پاتې شوي او تش لاسونه له ډیورند فرضي کرښې راړولې دي چې تر اوسه نږدې 500,000 افغانان له یاد هېواده په زور راوستل شوي. او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2040 کال کې به هم نږدې 1500,000 افغانان
هیواد ته راستانه کړی شي. د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبرې مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو اوریدلای شي. په څو شیبو کې زمونږ خبرونې یعنی د سهار په شپګو بجو زمونږ خبرونې په لنډو څپو پیلېږي. البته د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 2:09 اوریدلی شي. او اوس هم ورځو یوې وروستۍ جالبې موضوع ته. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاس او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ترې غوښتل کیږي. تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې 4 بعدی او 3 بعدی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله 2 پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخي حاضر ده م اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی بیا 3,499 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډیر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته روټرز خبري اژانس ته وویل،
I see 2 dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې 2 ډایناسوران وینم چې د ګرکیدو په حل کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا هم دلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاژلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي